آزادی رادیو نقطه اورگ. در همین جا این برنامه به پایان میرسد. در برنامه بعدی نوریاس نوری میزبان شماست که همین لحظه به استودیو آمد. نوریاس، خوش آمدین به استودیو.
بله سید سمی عباس، تاسو استریم شی. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې په یوې بلې خپرونه کې موزه نوریاس نوري هر کلی کوم. په دې خپرونه کې به په افغانستان کې د خپلواکۍ د 121مې کلیزې د لمانځنو د لمانځنې په اړه د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه راپورونه ولرو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه ټاکل شوی. نن ماښام په دوبۍ کې برج خلیفه د افغانستان خپلواکۍ د بیا ګټلو د 121مې کلیزې په مناسبت د افغانستان په ملي بیرغ رڼا شي. د هند پولیس په سرینګر کې د خپلو څلورو امنیتي غړو او دوه افراطي وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د بیلاروس ولسمشر وایي د ولسمشرۍ لپاره بیا انتخابات په هغه صورت کې کیدای شي چې لومړی په دې هیواد کې نوی اساسي قانون تصویب شي. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی. نن ماښام برج خلیفه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 121مې کلیزې په مناسبت د افغانستان په ملي بیرغ رڼا شي. برج خلیفه چې په دوبۍ کې د نړۍ په سطح تر ټولو دنګ ودانۍ ګڼل کیږي، په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان کلتوري آتشه محمد صدیق امرخیل نن سیشن به ازادي راډیو ته وویل
ټاکل شوی ده نن ماښام اته بجې د نړۍ تر ټولو لوړه او مشهوره ودانۍ خلیفه برج د افغانستان په کلی درې رنګ بیرغ رڼا شي. او په متحده عربي اماراتو کې ټول میشت افغانان او افغان ډیپلوماټان دغه ورځ په ډیرو ولولو او شاندار مراسمو سره د خلیفه برج مخې ته ولمانځي.
نن د زمري اسد میاشتې اته ویشتمه یاد خپلواکۍ د بیا ګټلو 121مې کلیزه په افغانستان کې په بیلابیلو مراسمو سره لمانځل کیږي. وروسته به په دې اړه د هېواد له بیلابیلو سیمو خپلو خبریالانو څخه وروستی حال واخلو. ځینو هېوادونو له دې جملې روسیې، ترکیې، چک جمهوریت، هنګري او لیتوانیا هم افغانستان ته د دې ورځې په مناسبت مبارکي ویلې ده. یوناما په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو د استازي په توګه د ښکلا زدران د ټاکل کېدو له کبله مبارکي ویلې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما تېره شپه په یو ټویټ کې ویلي، ملګري ملتونه تمه لري چې په روان مهم وخت کې د افغان ځوانانو غږ لا په اوچت ډول واورېدل شي. ملګرو ملتونو ته د افغان ځوانانو د استازي د ټاکلو لپاره د سیالۍ وروستی پړاو پرون په کابل کې وشو چې په نتیجه کې ښکلا زدران دغه مقام ته وټاکل شو. د ځوانانو استازي به د یوه کال لپاره په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو استازیتوب کوي. تر دې مخکې عایشې خورم دغه استازیتوب کاوه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په پاکستان کې په خوانی سفیر عاطف مشعل د کرکټ بورډ د مشرتابه له لسته ایستلی دی. کرکټ بورډ پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې ښاغلی مشعل د بورډ د عمومي رئیس فرحان یوسف زی په لارښوونه نور حق نه لري چې د کرکټ بورډ په مسایلو کې لاسوهنه وکړي. خو عاطف مشعل پرون ناوخته په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د تیر کال د لیندۍ یا قوس میاشتې په 15مه د سفارت له دندې له لومړۍ استعفا سره یو ځای د کرکټ بورډ له غړیتوبه هم ولسمشر ته خپل استعفا لیک ورسپارلی و او له هغې رئیس د کرکټ بورډ غړی نه دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د هند پولیس په سرینګر کې د خپلو څلورو امنیتي غړو او دوه افراطي وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. پولیس وایي لومړی یوې ډلې وسلوالو پرون دوشنبه په سرینګر کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله وکړه. په دې حمله کې د ملیشه ځواک د دوه افسرانو په ګډون درې کسان وژل شول. د وسلوالو نښتې په نتیجه کې یو سرتیری او دوه افراطي وسلوال هم وژل شوي دي. د هند پولیسو دا پر روان میلادي کال کې په خپلو امنیتي ځواکونو تر ټولو خونړۍ حمله بللې ده. نوې ډلې په وار وار په پاکستان کې ډېری افراطي وسلوال په کشمیر کې په حملو تورن نوی خو اسلام آباد وی لدغه افراطی وسلوالو سره کوم اړیکه نه لري. د بیلاروس ولسمشر وای دی ولسمشری لپاره بیا انتخابات په هغه صورت کې کیدای شي چې لومړی په دې هیواد کې نوی اساسي قانون تصویب شي. الکساندر لوکاشنکا پرون سیشن بی ویل ک دغه هیواد نوی اساسي قانون تصویب او ټول پښتنه وکړي. د نوی اساسي قانون پر وړاندې هم پارلماني هم د ولسمشری او هم محلي انتخابات ممکن کیږي. خو ښاغلی لوکاشنکا پرون په مسکی کارګران ته په وینا کې ویل چې هیڅوک پر د کوم موضوع په زور نشي تپلی.
تاسو به هیڅ کله ونه ګورئ چې زه د فشار په نتیجه کې کوم کار ته غاړه کېږدم.
د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا پر خلاف په دې هیواد کې د واکمنۍ په شپږشتو کلونو کې تر ټولو پراخې مظاهرې روانې دي. دغه مظاهرې د اګست په نهمه د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته پیل شوې چې لوکاشنکا یې ګټونکی اعلان شو، خو ګڼو کسانو ویلي چې په دغو ټاکنو کې درغلي شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو او روسي چارواکو د اوتریش په پلازمنه ویانا کې د اټومي وسلو د کنټرول پر موضوع د خبرو دریم پړاو پیل کړ. د نیو سٹارټ په نوم د ستراتیژیکو وسلو د کنټرول د هغه تړون برخلیک لا هم نه دی معلوم چې په 2010 میلادي کال کې لاسلیک شوی و. د دغو دوو ورځنیو خبرو مشري د وسلو د کنټرول لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی مارشل بیلنګسیل او د روسي د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوب کوي. خاغلی بیلنګس لپارون ویانا ته رسیدو سره سم په یو ټویټ کې ویل چې د امریکا متحده ایالاتونو جدي ډیالوګ ته چمتو دي. دواړه قدرتونه د نیو سٹارټ په نوم د اټومي وسلو د کنټرول په تړون کې پر خپل پاتې موافقو خبرې کوي. دغه دواړه خست تړون چې د هر خیل هیواد او واټن اټومي سره کشمیر محدودوي په فبروري میاشت کې مهلت پای ته ورسید. د امریکا او روسي ترمنځ د خبرو لومړي دوه پړاوونه په جون او جولای میاشتو کې شوي و، خو دغه خبرو په نتیجه کې د نیو سٹارټ تړون په تمدید کې کوم پرمختګ نه دی شوی. خبرونه ملازادي لډو واوریدل. کدا ځین نور خبرونه غوړی بیا هم ولولې دي ازادي لډو په وی پړه کې شته. پته مو ده ازادي لډو ټکی اورګیا ازادي لډو ټکی کم د خبرونه ډیره برخه مو دي ازادي رډوی مجلې اونې ځ خبرونه ته ځانګړې شوی. خو بیا هم لند خبری برخه لرو. په دې لند خبری برخه کې به د هیواد لبیلو سیمو د خپل خبري اعلان سره تماس ونیسو او د افغانستان د خپل وکیل یو سلو یو میکلیزي د المنځنو لپاره د تیاری په باب ترې واورو. لمړی کابل ته ځو. اکرام الله اکرام له کابل را سره وصل دی. اکرام صاحب، د افغانستان د خپل وکیل د ګټلو د یو سلو یو میکلیزي د المنځنو لپاره په کابل کې ست تدابیر یا څه ترتیبات نیول شوی دی؟
د کابل بنا یو څه د نور ورځو په نسبت باندې متفاوت ده. بل بورډن لګیدلې دي په بلابلو سرکونو باندې او د افغانستان د یو سله یوې میکلیزي د خپلواکۍ مبارکي خلکو ته ویل شوې ده. په لویو لارو باندې بیرغونه راځړول شوې دي. خلک لیدل کیږي چې ګرځي زینو خپل جامع د تن جامع د افغانستان په بیرغونو ګنډلې دي. ځان ته په امنیتي لحاظ باندې حالات متفاوت دي. زیاتره سلور لارې تړل شوې دي د امنیتي ځواکونو لوري نه. دلیل امنیتي ځواکونه نه وي چې ولې دا بلارې تړلې دي. د خلکو په مخ باندې د وسایطو په مخ باندې دا لارې تړل شوې دي. راتلونکي شپې ته به په دارالامان ماڼۍ کې حکومتي مراسم ترسره کیږي. نن ټاکل شوی چې په دفاع وزارت کې د ازادۍ کوم سلی چې دی الته د ګلانو ګډۍ کې خودل شي او په خای ویل کې داسې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به هم په دې کې وینا ولري. په ولسی کچ باندې عموما دا مراسم نورو کلونو غونډې په کابل کې پولیسي کچ ډېر خن منځل کیږي. او سکالې محمد اشرف لیدل کیږي چې لسهارا چې خلک د دې ورځې د پاره خه مراسم لري او بلا بلو سیمو ته بدوی په چکر زی او خپل میلې وکړي.
بلې اکرام الله اکرام، له تاسو نه مننه. په کابل کې د افغانستان خپلواکۍ د یو سلو یو میکلیزي د لمانځلو لپاره د تیاریو په باب مو واورېدل. زو ننګرهار ته د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې چې د غازی امان الله خان د افغانستان خپلواکۍ د ګټلو د اتل مقبره ده. له خپل خبریال سهار ګل امیرزی به واورو چې د خپلواکۍ د کلیزې د لمانځلو لپاره په ننګرهار کې څه تدابیر نیول شوي یا څه تیاری نیول شوی. امیر زه سب مهرباني
ډیره ځات مننه تاسو درنو رودم کې تاسو سلام منو وړاندې کوم. ننګرهار فایل نولن هم زئی ولایتي چارواکو او خلکو د غازی امان الله خان ګلو د ګډې په خودلو باندې پایل کړه او همدا شیبه چې زتا سره غږیږم یو لویا غونډه روانه ده د خلکو او د مسؤلینو مدني فعالان ځوانان ښځې او ګن نور قشرونه په دغه غونډه کې برخه لري. یو غونډه دایره شوې ده د همدغې ورځې د لمانځنې په خاطر باندې. نو دی لا پیل دی تر کومه چې زه ګورم زما د سترګو لیدلی حال دی ډلې ډلې خلک د هم د جلال آباد د ښار روان د لرو پرتو ولسوالیو او لرو سیمو نه خلک را روان دي او په دغه غونډه کې ګډون کوي. تېره شپه هم همداسې خلکو په اتڼونو او میلو او د افغانستان د بیرغ په ګرځولو باندې تېره کړه او اوس هم پیل شوی دی نو غونډه جریان لري.
بله امیر صاحب د تیر کال په پرتله چې د افغانستان د خپلواکۍ سلمه کلیزه وه چې ډېره مهمه کلیزه شمیرل کیږي په ننګرهار کې ښه مراسم نیول شوي و. د هغو مراسمو په پرتله دا مراسم څه ډول لیدل کیږي؟ هماغسې پراخ مراسم دي
هماغسې لکه د تېرې شپې مراسم چې ما ولیدل کټ مټ هماغه د تېر کال او یا د نورو کلونو په نسبت باندې نو نو ترې کم بم نه وو او ورځې نو لا تر اوسه پورې پیل دی. خلک د راتګ په حال کې دي خو داسې ښکاري چې د تېر شپه دا غونډه هم یوه شاندار غونډه وي او پراخه خلک به پکې ګډون وکړي او دغه ورځ به ونمانځي.
د کورونا وبا ته خپرې شوي وبا ته په پام څه تدابیر نیول شوي؟ آیا خلک ماسکونه لري که نه او بې ماسکونو راټولیږي؟
هدایت د عامه روغتیا ریاست له خوا نه ټولو ته شوی دی چې د سکشي او ماسکونه واچي. خو بیا هم تر کومه چې په غونډه کې زه ګورم خلکو هغه فاصلې مراد کړي دي که ناستن دي او تر بله سبیل دي خو هغه د ماسکونو او دغه د سکشو دغه شیان پکې لږ کم تر سترګو کېږي. که څه هم روغتیایي مسؤلین هم په پراخه پیمانه راغلي ګرځي او د دروازې په خوله کې چې را ننوځي هلته یو څه ترتیبات شته چې هغه خلک چې راځي یو 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 طبي څېړنې لاندې نیول کېږي.
بله سهار ګل امیرزای له تاسو مننه. له ننګرهار د ازادي راډیو خبریال سهار ګل امیرزای چې د افغانستان د خپلواکۍ د 121 کلیزې د لمانځلو لپاره د ورستو تیاریو او د چې دغه مراسم عملا په جلال آباد کې پیل شوې دي. نور حال راکو ازادي راډیو اوري نن ورځ په خبرونو کې د افغانستان په ګوډ ګوډ کې د خپلواکۍ د جشنو له ورستي حاله مو خبرو. د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو ازادي رادیو اوري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
وسند افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. نېشنل ریویو خبرونه د سی این این ټلویزیون شبکې پر هغه وروستي راپور لیکنه کړې چې وایي ایران طالبانو سره تړلو وسلوالو ته د امریکا پر پوځي اډو له بریدو وروسته نغدي انعامونه ورکړي دي. دا مسله د سی این این ټلویزیون شبکې د دوشنبه په ورځ د امریکا د استخباراتي چارواکو له خولې راپور تکړه. لیکنه وایي د امریکا استخباراتو ارزونې ښودلې چې د یوه بهرني حکومت لخوا تمویل شوو وسلوالو تیر کال په لږ تر لږه شپږو بریدونو کې برخه اخیستې چې پکې په 2019 میلادي کال کې په باګرام کې د امریکا پر هوایي اډه برید هم شامل دی. په دې برید کې 2 تنه ملکیان وژل شوي او 10 تنه نور ټپیان شوي وو. که څه هم د دې بهرني حکومت نوم پټ ساتل شوی خو ان اند دو استخباراتي چارواکو له خولې ویلي چې د دې پیسو ورکولو تر شا ایرانو د هیل ورسپانه هم په دې اړه یو راپور لیکلی او وایي د بګرام برید په عراق کې د ایران د قدس ځواک د جنرال قاسم سلیمانی له وژل کېدو نږدې یوه میاشت مخکې و. دا لوړ پوړی ایرانی جنرال د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې وژل شو. په لیکنه کې ویل شوی چې هم د اوسنۍ ادارې یو چارواکي او هم یو پخوانی امریکایي چارواکي سی این این ته ویلي د طالبانو او ایران ترمنځ اړیکې پر قاسم سلیمانی د امریکا د برید توجیه د یوې برخې په توګه یادې شوې دي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې ویلي چې ایران طالبانو ته وسلې ورکوي. د جون په میاشت کې نیویارک ټایمز د امریکا د استخباراتي چارواکو له قوله ویلي د روسي د پوځي استخباراتو یوې ډلې په افغانستان کې د امریکایي او نورو نړیوالو سرتیرو د وژلو پر سر نقدي جایزې منلې وې. هم طالبانو او هم روسي دا راپور رد کړی و. د لمل د بین الافغانی خبرو په اړه یو راپور خپور کړی. په راپور کې راغلی چې د 400 طالب بندیانو د خوشی کولو بهیر د بین الافغانی خبرو پیل ناڅرګند کړی دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ په فبروري میاشت کې د لاسلیک شوی د وهیر تړون لمخې دا خبرې اترې باید د مارچ په لسمه پیل شوی وای. خو ظاهرا د 5000 طالب بندیانو په خوشی کېدو کې خندو ځنډ د بین الافغانی خبرو پیل هم ځنډنې کړی دی. ازادي رادیو اوري ورسته به ازادي رادیوي مجله خبرېدو ته چمتو وي. خو یو څه لاند وخت لرو غزنی ته زو. له غزنی دی ازادي رادیو خبريال حبيب الرحمن تاثیر هم د شبر سره وصل دی. تاثیر صاحب خبرونه ته خره غلاست. افغانستان د خپلواکۍ دی او سلو یوم کلیزي د منځل په باب مول کابل او د غراز لنګرهار واوري د چالت تدابیر نیول شوی او جشن هم پیل شوی په غزنی کې وضعیت سره ول دی.
ډیره مننه. تیر شپه د غزنی ولایت په مقام کې هم د ازادي د یو سل یو مکلیزي غونډول منځل سو. په دې کې په سلګونو کسانو برخه اخیستې و. په دغه غونډه کې هم ولسی مشاعره و. ډیر شاعرانو د غمنوالو ګډون پکې کړی و. ترڅنګ د موسیقي بندر وو چې د غزنی محلي سندرغاړو په غو کې د ازادۍ د وطن ملي سندري او ترڅنګ نورې د سولې په اړه سندري وویل. لاغه ورسته د غزنی یو دودیزه ډول او اتنونه د غټول شان وسو. خلک ډیر خوشاله وو او ډیر زیات شمیر سره تقریبا کې ګډون کړو.
بلې پر غونډه سربیره لاند راته وای چې نن هم آیا د خار بنه داسې خی چې څه مراسم په پام کې نیول شوی د خلکو له خوا د مدني ټولنې له خوا؟
نه غزنی هغه ډول نه ده چې دولسونو یا د مدني ټولنې له خوا د تیرو کلونو پر رنګوي. خو بیا هم خل بیرغنه مېرغنه لګېدلې دي. او کله چې ما د غزنی د ولسوالانو سره خبرې وکړې هغه ویل چې په ښار کې موټریس کاروان باسي تر څو خلک په دغه جشن کې ګډون ورسره وکړي.
کور ودان لغزنی دی ازادي راډیو خبريال حبيب الرحمن تاثیر نور وخت نه لرو. خو د خپلواکۍ د جشن د لمانځلو په باب د ازادي راډیو نن ورځ خبرونه اوري. له وروستي حاله خبرو دی ازادي راډیو مجله خبرېدو ته چمتو ده.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. په هنر جاج کې لا استاد اسد الله غزنفر سره د مطالعې په فرهنګ غږیدلیو.
کتاب سره مینه پیدا شي، د کتاب لوستلو عادت پیدا شي، په کار ده چې کورنۍ
په زرپانه کې به لنډه کیسه خورینګ واوري.
د دواړو د مجلسونو د خبرو اترو او رازونی از موضوعګانې نوري دي. دوی د ژوند آینده او د خپل برخو په حق له خبرې کولې.
او په ورخمین خیال کې به د ډاکټر همدرد یوسفزی نظم واوري. لاله جان عشق څه د جاني عشق نوم د جنون دی. عشق د خدای په لور تلل دی، پردي زړونه خپلول دی. لاله جان کابل څه د جاني خار د رنگینیو دا په دې دنیا جنت ته د افغان د زړه راحت ته. لاله جان بوډا څوک دی جاني چې د ژوند د تیز
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
فرهنگونه د بدلون په حال کې دي. خو هغه ټولنې بختوري وي کوم چې د خپل فرهنگ په اصلاح کې شوري ګامونه اخلي. دریم درجه ټولنې فرهنګي بدلونونه او يرغلونه زر قبلوي. خو کچري له فرهنګ سره شوري او دقیق برخورد وشي نو خای د فرهنګي يرغلونو او د فرهنګ د لمنځه تک مخاوني ولشي. په بل کې روزګان تزو. هلته یو شمیر فرهنګي فعالان وایي چې په دغه ولایت کې یو شمیر تاریخي آثار او عبادات د مورچلو په توګه کارول کیږي. د روزګان د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین هم د تاییدوي او د غیچاري اندیښمن کړي دي. شریف الله شرافت یې په راپور لري.
د روزګان په تاریخي آثارو او لرغونو ځایونو د رواني جګړې غیزي د اورزګان یو شمیر فرهنګ پالان وای په دغه ولایت کې د رواني جګړې لامل تاریخي آثار او نور لرغونی ځایونه د ویجاړېدو په حال کې دي. لیکوال او شاعر غلام نبی شجاع زادی راډیو ته ویل چې د دې د معلوماتو لمخې په دغه ولایت کې د جګړې د شکیل اړخونه لوري لرغونی ځایونه د جګړې د مورچلو په توګه استعمالېږي.
د وسنی د غول عمل او زیات جان مندل دي ځکه الته د دوالو تر پر خاطر خپلې کې د جنگ پارخ تعبیر نیول کې خلاغوی باندې بمان وری زم داوات خو من دې څخه هم دارنګ مرمه پر استعمالیزم او کچری دا لړۍ دوا مو کې اشکر خبره ده چې د روزګان یا څنګه چې د ټولو څخه ته پاتې عربه په دغه جنگ بلا خبر خو
شجاع د جګړې لشکيل اړخونه غشتنه کوي چې د تاریخي سیمو ساتنې ته جدي پاملرنه وکړي. د اورزګان د اطلاعات او فرهنګ ریاست د مسولینو د معلوماتو لمخې په دغه ولایت کې یو سل شپږ ډیرش تاریخي آثار او لرغونی ځایونه موجود دي چې مشهورې د سلیمان تخ بابا غر، کاپیر کلا او بوزچا ده. د دې ریاست مسولینو هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې په دغه ولایت کې تاریخي آثار د ویجاړېدو په حال کې دي او د جګړې دواړي غاړې د مرچلو په توګه کاروي. د اطلاعات او فرهنګ د تاریخي آثارو د ساتنې امیر غلام نبی الفات ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې په څو ځلی له مرکزی ادارې سره خپل اندیشنې شریکې کړې دي.
په ډیرو تاریخي ځایونو کې لکه کاپیر کلا او په داسې نور ځایونو کې اوس چې هغه یا د دولت مخالفین د هغه څخه د جنگي وسایلو استفاده کوي او یا خپل دولت په هغه ځای کې پوستې اچولي وي. طبعا یا په تاریخي آثارو یا د مکتبونو کې په داسې ځایونو کې پوستې چې هغه څخه بیا استفاده کیږي. بیا رغونې ته زموږ زیات تاریخي آثار چې دي اړتیا لري.
د اورزګان ولایت امنیت کمانډان سمنوال شفیق الله سهار ازادي راډیو ته ویل چې دی تل د جګړې پر مهال تاریخي آثار او نور څه ته پام کړي او د جګړې اصول مراد کړي دي. نموړي په یو شمیر سیمو کې د تاریخي آثارو د لمنځتلو پړه پر وسلوالو طالبانو راچوي. خو د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا دغه خبرې ردوي چې ګواکې هغوی د تاریخي آثار د مرچلو په توګه کاروي او پړه یې پر افغان چارواکو راچوي. اورزګان کې دا مهال ډیر هغه تاریخي آثار چې تاریخي مخینه لري د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې دي.
لوبی د انساني ژوند همره مخینه لري. د انساني تاریخ په اوږدو کې یو شمېر لوبي رامنځته شوي، ځینې یې پالل شوي او ځینې یې بیرته لمنځه تللې دي. دا چې لوبي څه ارزښت لري راځي وګمې جبر خلته وک شو.
د انسان له پیدایښت سره سم هر انسان د ځان او چاپیریال په اړه فکر کوي. کله یې د ځان مصرف ساتلو لپاره کار کړی، کله یې ولسی کسی کړي او کله یې هم لوبي کړي دي. د لوب تاریخ په ټوله نړۍ کې د انسان تر پیدایښت پورې اړیکه لري. خدای چې د اصول او قواعدو پر بنسټ لوب رامنځته شوی، لومړنی فکر یې د ماشومانو له لوبو اخیستل شوی دی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سر څېړونکی عبدالصابر جنبشوایی چې کته هم ماشومان له پیدایښت سره سم په لوبو بوخت وي، خو دغه لوبې ځانګړي خواص لري. نوموړی د اصول لرونکو لوبو تاریخ ته په نړۍ کې تمکیږي او وایي
بازی ها د جهان سابقه بسیار طولانی داره.
د لوبو تاریخ په نړۍ کې ډیر اوږد دی، خو که لرغونی یونان ته فکر وکړو، شاوخوا شپږ زره کاله وړاندې د یونان یو غره ته چې یولمپ نومېده هلته به خلک تلل او لوبې به یې کولې. ماشومان، غټان او نور به په دغه لوبو کې برخه اخیسته چې وروسته د ځانګړي اصولو تابع شوې او اوس د المپیک د لوبو په نوم یادېږي.
د ده په خبره چې په عموم کې لوبې د ماشومانو فکري زیږنده ده او وروسته غټانو پرې فکر کړی او د یو لړ اصولو او قواعدو تابع کړی دي. د ای په افغانستان کې د تاریخ په اړه وایي
اما د کشور مو عمیق قسمه کې اکثر
زموږ په هیواد کې د اکثر فولکلوریکو توکو تاریخ نه دی معلوم، نو هم دا راز د لوبو تاریخ هم نشو ټاکلی. مګر له سلګونو کلونو را پدی خو عدالت لوبي کیږي. خپل 50 کال وړاندې چې ماشوم هم لوبي کولی، خو د هندوکش په لمنو کې یو شمیر لوبي چې ماشومان وکولي، ځینو ته پراګ بازی، گاټي، پرکبازی، گاتی، غورسی او داسی نورویل چه ده تخنیک آد چی د تخنیک د پرمختګ او مصرفیات سره رنگ ته چوي دي. اکثر ماشومان اوس کورسونو ته زی درسونه وای او کورنۍ او زیات مصرف کړي دي چې زین لوبي نکی
ساز رفتن به دانشگاه ها دانشکده ها مکاتب است.
د نوموړي په خبره چې د ماشومان لوبي په لریو پرتو سیمو کې لا هم اهمیت لري او د هر موسم په تغیر سره ځینې ځانګړي لوبي کیږي. دی وایي چې د ماشومانو په خوانې لوبې تر اوسنۍ ډېری ښې دي، ځکه چې په خوا به ماشومانو په آزاده فضا کې لوبې کولې او تر ډېره به فزیکي فعالیت پکې کېده. مګر اوس وخت کې ماشومان په کوټو کې کمپیوټري لوبې کوي چې یوازې ذهن یې پکې مصروفوي او هیڅ ډول فزیکي فعالیت نه ترسره کیږي. د علومو اکاډمۍ بل غړی او د ټولنپوهنې د برخې مشر سرڅېړونکی مرزا محمد لودین څخه مو پوښتلي چې د فولکلوریکو او ولسی لوبو اغیز په ماشومانو څه دی؟ هغه وایي
کوچنیان د ټولنیزېدو یا د اجتماعي کېدو په پروسه کې دغه مرحله ډېر یا دغه لوبي ډېر اساسي نقش لري. په رواني لحاظ دوی ټول له نورو انسانانو سره په مزش کې ډېر ښه یو ښه فرصت پیدا کوي چې دوی ډېر ښه راحت په فکری لحاظ آرام واوسي، له فکري تکلیفونو نه خلاص شي او کوم رواني پرابلمونه دی ذهن کې ونه ساتي، بلکې یو خلاص ذهن او په ډېر ښه مینه سره په دغه ډول لوبو کې دی ګډون کوي. په اجتماعي لحاظ انسان دغه د ټولنیزېدو دوهم مرحله ده چې دی په اجتماعي ماحول کې یا په ټولنیز ماحول کې دی دغه ټولنیزېدل د زده کوي. د لولیز لپاره وخت چې د کورنۍ له ماحوله دی راوځي د دوهم مرحله دغه مرحله د ستې په ټولنه کې داخليږي او ټولنه د دغه لوبو له طریقې مخصوص د نورو انزور سره په مشارکت کې په دغه لوبو کې ونډه اخلي او دغه ونډه د دوی د دوی لپاره د کوچنیانو لپاره بالکل ضروري او حتمی مرحله ده.
دی وایي چې لوبې ماشومان ټولنیز کوي، دا چې دا ټولنیز کې دا څه ډول پروسه ده؟ حق وایي
په دې ټولنپوهنې له نظره دا مرحله د ټولنیزېدو یا د ټولنیز چاپېریال ضرور مرحله ده چې دغه ماشومان د ټولنیز لحاظ د ټولنیزېدو دوهم مرحله ګویا تیری او دی په دې پروسه کې د ټولنیزېدل معنا دا ده چې دی له نورو همزول سره له نورو ماشومان سره چې له نورو مختلفو کورنیو چې راوځي دی آشنا کېږي، د هغوی په خویوبۍ باندې آشنا کېږي، د هغوی احساسات درکوي، خپل احساسات له هغو سره شریکوي. دغه د ټولنیزېدو ګویا مفهوم همدغه ده چې دی په ټولنه کې په لوی کچه له ماحول د کور نه بغیر له لوی کچه له نورو انزولو سره آشنا کېږي، د دې ترمنځ یو ډول ګډه ژبه پیدا کېږي، دی مختلف شکلونه دی ټیپونه دی کریکټرو سره مخامخ کی او یو بل زکی دغه فیصله دی فرهنګ دی زکی یو بل مرحله ده چې په ټولنیز لحاظ ډیره کوزلو پوری او مهمه ده.
ښاغلی لودین زیاتوی چې ارتیا ده هغه لوبي چې زمګ د فولکلور برخه تشکیلوي په ویډیوي یا لیکلي بڼه باندې ثبت شي ترڅو د مارک لګواخه وژغورل شي.
یا په فرانسان کې په مجموع کې کومي په مختلفو ساحو کې مختلف بنندري چې هر ځینې وخت کومه سند کرکټ په مطلب دی نو کې فوټبال سي دا ګولي بال دا لوبي دي څو شنه علاقې کوم سره کې توپ ډنډا د سم سره په ډیر ماحولو کې موږ د بل اخر دی غو لوب په نتیجه کې ځینې کوچنیان چې خب وځلېږي او غیر راوځي او کچیر په دغه لوبه باندې په افغانستان کې یو ډیر تحقیق او څېړنه وشي زه فکر کوم چې دا به ډیر په ځای کار وي، ځکه چې دا لوبې اکثرا له منځه ځي یا هیریږي.
د ده په خبره په افغاني ټولنه کې د ماشومانو د ولسی لوبو تاریخ ډیر لرغونی دی او هر سیمه د ځانګړو ولسی لوبو لرونکي ده چې لا هم په کمه پیمانه په لرو سیمو کې موجود دي.
اکثر ځوانان چې کله یې رسمي زده کړې خلاص شي بیا له کتاب سره خوده پامنې کوي، اکثر یې بیا مطالعه نه کوي، یوازې جبري او یا د مجبورۍ په اساس لوست کوي. څنګه کولای شو چې په ځوانانو کې د مطالعې فرهنګ رواج کړو او دا چاره څنګه ترسره کیدی شي؟ د هنر جاج په نننۍ برخه کې د ولسمشر له فرهنګي صلاحکار لیکوال او څېړونکي اسد الله غزنفر سره غږیږو.
هنر جاج.
استاد یو شمیر ځوانان داسې هم وي چې کله رسمي زده کړې ختمیږي، له پوهنتون نه مثال لیسانس، دکتورا یا ماسټری چې کوي، له هغې وروسته مطالعه نه کوي. علت یې تاسو څه بولئ؟
نو دا به ډېرې علتونه لري، خو زما په خیال زموږ په ټولنه کې دوه علتونه څرګند دي. زموږ خلک هغوی چې پیسې لري لوکس کور به جوړ کړي، لوکس موټر به واخلي، او کور به هم ډېرې خونې لري، ډېرې کوټې به لري، خو د کتابتون خونه به پکې نه وي. دوی به په هر شي پیسې ورکوي. تا به داسې شتمن لیدلی چې زامنو ته موټر اخلي خو کتابونه ورته نه اخلي، ماشومانو ته نه اخلي. د زما په خیال باندې د دې لپاره چې د کتاب سره مینه پیدا شي، د کتاب لوستلو عادت پیدا شي، په کار دا ده چې کورنۍ خپلو اولادونو ته ان په ماشومتوب کې، ده او خصوصا په ماشومتوب کې کتابونه واخلي، او په دې ډول به کتاب د کورنۍ ژوند او د عادي ژوند یو لازمي جز وګرځي. بیا دوی ټول عمر دا کتاب نه هیروي. خو که دوی په کور کې هیڅ کتاب ونه لري او کتاب صرف په مکتب کې، نو دوی په لاشعوري ډول داسې تربیه کیږي چې کتاب یو زمینی شی دی او له مکتب سره او له پوهنتون سره تړلی شی دی، او چې هغه نه وي نو بیا په عادي ژوند کې خو کتاب ته هم ضرورت نه وي. یو دا خبره ده. بل هیواد صاحب، دا خبره هم باید وکړو چې موږ د کار کتابونه لږ لرو. کتابونه خو یو څه چاپیږي، په دغو کتابونو کې یې لږ په واقعي معنا کتابونه یي. نو دا لیکوالو او ژباړونکو ته هم دا خبره ورګرځي که موږ د کار کتابونه ولرو، نو هغه خلک چې لږ شوق لري هغوی هم شاید مطالعې ته تشویق سي.
د دې لپاره چې دوی وهڅول شي چې بیرته کتاب راواخلي او مطالعه وکړي، دوی څه وکړي؟
هیواد صاحب، دغه کسان چې تا پوښتنه وکړه، دا تعلیم یافته کسانو، تا داسې کسان راوښودل چې فاکولتي ویلي دي، چې لیسانس دی، چې ماسټري اخیستي دي. نو اول خو دوی باید خپله د علم او د مطالعې په اهمیت باندې پوهي، د بل چا هڅولو ته باید ضرورت احساس نه کړي. خو ځینې خبرې شته چې دا خلک ورته پام وکړي. هغه دا دی چې اوسنۍ دنیا د سیالۍ دنیا ده، د منډې دنیا ده. معلومات او علم په ډیری چټکۍ سره نوي کیږي. په خوا زمانه نه ده، په خوا زمانو کې به یو کتاب چا ولیکو هغه به تدریسي کتاب سو، بیا به په پیړیو پیړیو هغه تدریسي کتاب وو، هغه به مهم کتاب وو. اوس داسې نه دی. په هرو څو کلو کې د بشر علم په یو شکل سره تر یوه حده پورې نوی کیږي. نو که یو څوک لسانسای ماسټری ولري، دکتورا واخلي او په ډیرو شو نمرو فارغ سي، بیا هم که دای کتاب ونه لولي او خپل علمي هڅه جاری ونه ساتي، نو دای به په ډیر لاند وخت کې داسې څه ونه لري چې هغه د استفاده وړي. نو دوی ته دا ویل هم پکار دی چې په تعلیمي سند باندې ستاسو چاره نه کیشي. یو وخت زموږ په وطنونو کې داسې و چې مکتبونه کم وو، فاکولټې کمې وې، او یو څوک چې به فارغ سو بیا به دولت معمولا هغه ته په اسانۍ سره کار ورکاوه، یا به دته کار پیدا کېدو. اوس خو هیواد صاحب، ته د اوسني کهول یو ځوان یې، ته په دې حقیقت ډېر ښه پوهېږې چې یوازې په تعلیمي سند کار نه پیدا کېږي. دا څوک چې کار پیدا کوي باید یو مهارت هم ولري. یعنی منظور مې دا دی چې علاوه له دې چې د یو تعلیمي سند لري، د کار د تطبیقولو ځینې صلاحیتونه هم باید ولري. اوس په لسګونو کسان فارغېږي، یوه نیمته پکې په اسانه کار پیدا کیږي. نو اوس د کار په بازار کې رقابت ډیر شدید دی. نو هغه څوک چې مطالعې ته ادامه نه ورکوي، هغه څوک چې په اصطلاح ځان اپډیټ نه ساتي، هغه ته په اوسنۍ دنیا کې ځان رسول یا ځان کامیابول مشکل دی. ګمان کوم ځوانان باید له دې نظر هم د مطالعې اهمیت ته وګوري. یوه بله خبره هم ده، هغه که ته هر کار کوې په اوله کې بی خوند دی. هغو ځوانانو ته چې مطالعه نه کوي، غواړم چې زما دا خبره واوري. فوټبال ډېر ښه لوبه ده، کرکټ ډېر ښه لوبه ده، او د خوند لوبې دي، خو په اوله ورځ خوند نه کوي. په اوله ورځ چې ته یو شي ته ورځې، نو ته باید ځانو سره بلد کړې، ورو ورو ځانو سره عادت کړې، بیا به خوند درکوي. دا خوند اخیستل داسې مفته هم لاسته نه راځي. مطالعه هم همدا خاصیت لري. هغوی چې مطالعه نه کوي، نو چون مطالعه کله نه ده کړې، په عادت شوي نه دي، نو وایي موږ ته خوند نه راکوي. حال دا چې دوی که یو څو کتابونه ولولي، خصوصا که پاول کې دیش څوک مرسته وسره وکړي او په شو کتابونو پیش سي په واقعي کتابونو پیش سي بیا به په اول کې وسره چندان عادت نه وي لږ څه فشار وایي خو بیا به داسې مرحله راورسي شي چې به کتابه به گزاره نه کیږي
کله چې یو څوک خپل رسمي زده کړې پای ته رسوي او غواړي مطالعه وکړي په دې کې خلک چې سړی په هغه مسله کې مطالعه وکړي چې د پوهنتون په کې لوستي کنه خورا وره مطالعه وکړي هر څه چې مخ ته راځي یا څه چې زړه غواړي هغه ولولي
ایواد صاحب یو کاری ژوند دی او یو شخصي ژوند دی انسان طبعا ماشین نه دی انسان مختلف ذوقونه لري مختلف تمایلات لري او لکه څنګه چې بنی آدم باید دی کار کلچر ولري دی تفریح کلچر هم باید ولري دی خبرو ته په پام سره وسپایم که څوک په هغه رشته کې مطالعه کوي چې د دې له تخصص سره رابطه لري د دې له کاري ژوند سره رابطه لري دا ډیره عالی خبره ده دا ډیره ښه خبره ده خو معمولا انسان یو عادت لري چې یو کار ته تر ډیره پرې دامن سی ورکولای منظور مې دا ده چې کدی لساره تر ماشامه پوری په وساحه کې کار کوي دا کوم خصن راسی او بیا دغه ساحه کار شروع کی ممکن ستومانه سي دي تفریح او طریقه هم ده چې سړی هغه کار لږ بدل کړي بیا په یو بل شي بوخت سي هغه خلک چې فرضاً فکری کارونه کوي کوي په هفته کې یو ورځ کلی ته لاړ سي او باغداری وکي یا دیقانی وکي هغه دیقانی او باغداری دوی ته تفریح حسابي شي لیکن هغه دیقان چې ټول هفته په دیقانی بوختي او بیا د جمعې په ورځ دیقانی وکي یغه ته بیا تفریح نه ده دیقانی یغه ته بیا ممکن یو مطالعه تفریح یعنی د کار بدلول خپل تفریح نو د خپل کار په ساحه کې مطالعه خو لازمه ده ځکه چې سړی باید ځان تازه وساتي د مطالعاتو په لحاظ او د مهارتونو په لحاظ په اوسنۍ زمانه کې کامیابی مشکله ده غیر له دې په غیر کاري ژوند کې د تفریح لپاره د ذوق په خاطر د روحیې لپاره د دې لپاره چې ژوند دی نور هم خوش او رنگین سي نو بیا دې هر هغه څه لولي چې د دوه سره شوق
ځوان سندرغاړی علي بابا خان چې د خیبر پښتونخوا له 400 سره تعلق لري په انجنیری کې ماسټری کړي او اوس د پی ایچ ډی ډیګری په مطالعاتو بوخت دی نو موري په دې ورسېو کې په زنګړو ترزونو او په غږیز او انزوري زبنه په سندرو ویلو مشهور شوه او د پښتو موسیقي بازو قمینوالو دغه سندري خوخي کړې دي په نننی فنکار برخه کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد ل علي بابا خان سره دغه په هنري حل زلم راکه کړې په ګډه اورو
فنکار
مسلمان ما منن کے دا قران ما دلوی اللہ بندے ما منن کے دا ہغے ما دا پورے نہ پیدا اے ما بچے زدا ہوائے ما
ز سمر قیمتی ما
او پیاوں تو زخی ما پیاوں تو زخی
علی بابا خان تاسی دیو زوان هنرمن پتوگا میدان تروته او په لګ وخت کې مو په بازو کو او ریدونکو باندې ځانو منلو د دراس پس کې دي
کم یو فن چې کیږي او فن سره فکر یو ځای شي نو هغه فن یو په دوش لکه جدت هر یو فن کې چې جدت راشي نو هغه ډېر خلق وخې او ژوند نه وړي یو کار خدا دې چې ما په موسیقۍ کې جدت را پیدا کړې به ما خبره ده چې ما سره یو فکر دی لکه علي بابا خان سندرغالي سری سری یو لوړ فکر لري هغه فکر د چا فکر دی د بادشاہ خان فکر دی د انقلاب فکر دی نو دغه فکر باندې زراغلل او ما د هغه خلکو ژوند او غټل چې کم خلک د پښتو موسیقۍ نه ډډه کړو ځکه چې پښتو موسیقۍ هم یو ریدم دی هم یو ټون او دغه خلق او ردل خلق ته تنگ شیو پښتو موسیقي ډیره پخکته روانه ما داسې انداز روچت کړلو چې هغه انداز په لوم بزل پښتنو او ردل
تاسو د جدت خبره کوي واقعیت دا دی چې ستاسي سندري ستاسي هنر له جدت او نویواله نه ډک دی په لوم بزل زدت متوجي کېږم یا بازو قوریدون کې دې ته متوجي کېږي چې د شرقي او غربي موسیقي د ګډ امتزاج سره سوپینه رنگونه او اندازونه ګډول دا واقعي جدت دی دا راته وایي چې دا فکر در سره څنګه پیدا شو
چې انسان د انقلاب خبرې کوي نو هغه به خامخا داسې څه کوي چې هغه چا نه وي کړی. نو زه هم یو انسان یم، زم سندره اورم، نو همدغه فکر ما وي چې یاره د دې نه زه تنګ شومه، دا خلک به ته څومره تنګي چې زه څوک فالو کوم. علي عظمت یو لوی راک آرټسټ، هغه کمال دا کړی دی چې هغه ډیر ښکلی انداز سره کمالات کړي دي په موسیقۍ کې. بیا زما دا فکر و چې مونږ که داسې یو کې چې راک اینڈ رول سره صوفي او زیو تا به څنګه جانرې جوړېږي، لکه د موسیقۍ ډیر زیات شاخونه دي، ډیرې لارې دي، لکه صوفي بله یوه لاره ده او راک اینڈ رول یوه بله لاره ده. نو د دې انټروډکشن په پښتون میوزیک انډسټری کې علی بابا خان کې خودو، او دغه زما هغه لیونتوب دی د موسیقۍ لپاره چې داسې یو جانر یې خوښه کړله چې هغه تر اوسه پورې په پښتون میوزیک انډسټری کې چا هم نه وکړي. په 1990s کې دا جانر انټروډوس شوی وو، خو په دې کې هند کې ډېر کار شوی او پنجاب کې ډېر کار شوی او پښتنو کې بالکل نه شوی. نو دغه لاره په زور نه جوړیږي، باید کما ته خلک وو چې تا پنجاب کاپی کړی یا تا هند کاپی کړی، او ما څوک کاپی کړی نه دی.
علی بابا خان ستاسو نما په یو مرکه کې اوریدلی و چې تاسو د لومبۍ سندرې جوړولو لپاره چې په 2014 کې تاسو سندره ویلې وه او داغه د سیټ اپ لپاره تاسو سره روپۍ نه وي، پیسې در سره نه وي، او تاسو خپل ټوپک خرڅ کو او سندره مو پی جوړ کړه. خو اوس چې زه ګورم د روسته سو سندری چې تاسو راغلی لکه هوره ده بس هوره ده، تاسو داسې سیټ اپ جوړ کړی دی چې فکر کیږي چې په ده باندې خو لکونو روپۍ خرچ کیږي. د دغه خرچې لپاره تاسو سره څوک مرسته کوي او کنه؟
دا خبره چې کومه تاسو اوریدلې چې علی بابا خان په 2014 کې د پښتو موسیقۍ تر تک ډېر زیات مشکلات لرل او ما سره پیسې نه وي، نو ما ټوپک خرچ کړو. ما دا هم خبره کړې وه چې یو لخت زما لپټاپ وو، بل تر لخت زما د خوښي ټوپک و. ما سره بیا مې وی چې فن د ټولو نه لوی شوق دی، نو ما لپټاپ ځکه خرڅ نه کړلو چې زما تعلیم ضروري و. نو ما چې دا ټوپک به خرڅ کړم په دې به د موسیقي شروع کړم. نو ما ټوپک خرڅ کړو او په هغې ما لومبۍ سندره جوړه کړله، آډیو ویډیو. بیا تاسو دا خبره وکړه چې په خیال کې دی د ښکلې جنت هوره ده او هوره ده او بس لاس ته ژوند ده او انځه ده توره ده. په دې حقیقت مانو کې لکونه روپۍ مصرب راځي. زه په موسیقۍ کې نه ده چانه مرسته ما کړې ده او نه ته غواړم، ځکه چې زه دا نه وس لرم چې زه پښتو موسیقۍ کې سلک تیر کار وکړم. زما سیټ اپ په دې انداز دی چې کم ما سره همکاران دي، زما ملګري دي، موږ یو ټیم ورک کار کوو چې دا هغه ټول خرچه زه برداشت کوم. مصرف کیږي، خرچې کیږي، خو بس سلک ډیر وس لرو چې بس وسم ختم شي. نو بس ما د پښتو چې کم خدمت دی اخو با که زه ټول عمر کوم نو ختم منی شي، خو که څه مجبورۍ د پیسو د وجه پاتې شي، دا پښتو صرف زما نه ده، دا هر افغان بچی ده، دا هر پښتون ده. نو بس به ته پوه شه او کار یې پوه شه.
علی بابا خان ستاسو احساس د پښتو په وړاندې، د پښتنو په وړاندې ډیر عالی دی او زه ورته د قدر په سترګه ګورم. که دا راته ووایي چې تاسو د مسلک له لحاظه یو انجینر یې، ماسترین کړی ده او اوس مو پی ایچ ڈی ته پکې مټر انغښتی او ورسره ورسره داسې تجارت هم کې او موسیقۍ ته هم تاسو کافی وخت ورکړی دی. دغه درې واړه تقریبا متضاد سنپونه دي، دا دې څنګه په خپل مزاج کې جوړ راوړي سره؟
که زه سندرغاړی یم، زه یو انسان هم یم، کور لرم، یار دوست لرم، نو د دغه سیزنو لپاره به خامخا ته منډه تړه هم کې، ته به کاروبار هم کې، تجارت به هم کې، ته به پیسې پیدا کې. مشکل شي ځکه چې یو طرف ته شوق و یو طرف ته پیسې منډه شي، ډیره ګرانه شي، خو بیا هم مینج کی، ځکه چې موسیقي ته هر ټایم انسان موډ کې نه وي. موسیقي یو موډ غواړي، چې کله موډ کې راځم نو بس کار پرېږدم، راځم موسیقي کوم. ما په فکر دا ده چې موسیقی هم ډیر زیات ضروری ده، خو زندگی به هم تیرې، نو زندگی چې تیرې نو خامخا منډه تړه به هم. نو باید که انسان بیا ډیر هم یو شوق لري، خو هغه به زندگی تیرولو لپاره یا د خپل شوق پوره کولو لپاره دا هغه شوق ضرورتونه را پیدا کړي چې هغه شوق به پوره شي. او سبق ویل چې کوم دی دغه وسره ګران دي، الحمدلله ما داسې برخې پوره کړي دي چې اوس ما ته پکې دانه پرابلم نشته. نو سبق ویلو ما دا خبره کوله چې کومې برخې ضروري وي نو هغه ما موسیقی سری سری پورا کړی دی اوس تجارت ته زیات وخت ورکوم او موسیقی ته زیات وخت ورکوم موسیقی خود مود چیز دی چې کله موډ نو کوم
خان تاسو د خپل خبرو په پیل کې ویل چې په درې سلورو نورو سندرو باندې کار کې او کېدې شي چې د راتلونکو سندرو نه یو لګ زمزمه کی
ادمه په کفرستان کې تو بغار استرګي ګرزم دا په هر طرف پتا کې سلا چار استرګي ګرزم ستا د مخ په کفرستان کې تو بغار استرګي ګرزم
لیکوال او ژورنالیست خان محمد سین یو له هغو ریالیستو لیکوالو دی چې په ټولنیزو عشقي او حماسي مسایلو یې لنډې کیسې لیکلې دي. هغه ادب د ژوند لپاره کاروي او د کیسو اکثره موضوعات یې ټولنیزې ناخوالې دي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د نوموړي لنډه کیسه خورینګه زموږ همکار وګمه جبارخیل کوي.
ملګری خو ډیر خواږوي په تیر بیا د وړکتوب ملګری زمنګ خويندې مایندې دنجونو او خزو ترمنځ دی ملګرو توپته خورینګي وای مثلا وای پلانې د پلانې خورینګه ده یا دا چې د پلانې او پلانې ترمنځ خورینګي ده غوټي او سپوږمې هم داسې به د کلی په یو کوڅه کې اوسېده د لاوړې وچې یو ځای به ګډیانې لوبولې یو ځای به چندروګانی کولی یو ځای به په ټالونو کې ځنګل یو ځای به ګرځیدلی او یو ځای به د کلی بار سرته حاجیانې بيبي کراتللې او له وی سره به الف بیتی سپارال وستله وخت یې د غټي او سپوږمې دی وی بخچې د ګلانو غندې غوړې دي تنګې پیغلې او د اوبو دراوړل شوې مازیګر بدواړو منګیرا واخیستله او د کلی د نورو پیغلو سره به په دله ګودر تتللې د دوی د خایس هنګامي ټول کلی په سر واخیست د کلی د زلمیانو په خله کې پراته لغټي او سپوږمې بل خبره نه و د کلی هر زلمې به زاند د دې د مینې هر دم شهید غاڼه خو اوس نو دواړه پوره پیغلی شوی وي د وړکتوب خبرې نه کولې د دواړو د مجلسونو د خبرو اترو او رازونی از موضوعګانې نورې دي دوی د ژوند آیندی او د خپل برخو په حق له خبرې کولې د دواړو پلرونو ته د کلی د زلمیانو تاودی تاودی مرکی کینی او پاتېږي او کله چې دواړه سره مخامخ شي یو پر بل مخ کې شي او ورته ووي د ناوی توپ کلی به زدر اغوندم لسره تر پخو بده په خپل غوتو سنگاروم او سری ډولې ته به خپل پورته کوم لو راز نه یو راز و چې د غټي د بخت غټه پرانستل شو او د کلی یو زلمی ته ورکړه غټي په کور کې ساتر شو خو سپوږ مې ور سره خپل تاګ را تاګ د پخوا بشد توت ساتم څو میشتي ورسته واده تیار شو لو واده نه څو ورځې د مخه سپوږ مې وغوښتل چې خپل خورینګ سره څو ورسته شی بي یو ځای تیر کړی هم داسې وشول سپوږمۍ خپل خورینګ کرا لاړه د خپل خوږی خورینګ په واده کې ډېرې سندرې وویلې ډېرې ونڅل ډېرې دایرې ووهلې او د پیغلتوب له وادي سره سمې د خپل خورینګ په لاسونو نکريزي پوري کړې په خپل ګوتو یې په مینمینا سنگار کړه وې نازوله په ډولې کې کېنوله غټه غټه ماچې ترې واخیسته ورپسې وژړل او رخصت یې کړه خوننده سپوږمۍ د واده شپه ورسته کورې د خزو او نجونو ډاک دی پیغلو ځانونه سنگار کړي رنگارنګ کالي اغوستي او په انګړ کې تودي تودي اوړي راوړي شیبه په شیبه د ډولې د پورته کېدو وخت را نږدې کیږي لنا به ډېرې پیغلې راتاو شي نوي کالي ور اغوندي څوک یې شونډې سرې کوي څوک یې کمڅېګ منځوي څوک یې پلچو کې بنګړي اچوي څوک یې د پخو پایځي بونه ورتړي څوک پرې اتر شیندي او څوک پرې یوڅه او څوک پرې بلڅه کوي غوټې د نورو رابل شو میلمنو خزو په کتار کې ناستو ورو د ناوې د کوټې ورته ور نږدې او لورایا د خپل خورینګ د سنگار پننداره شو په چیرې خندا او ژړا سره ګډه وډه شو او پر لیمو یې اوه کولاري جوړ کړې ناوی سر کته اچولای وو او اوګده شیبه ورسته چې سر را پورته کړ، سترګې په غټۍ ولګېدې. د ناوې په سترګو کې هم اوښ کې ډنډ شوې. په سترګو کې سره ډېرې خبرې وکړې. ناوې بیرته سر ښکته کړ، غټۍ ډوبي ډوبي سلګۍ ووهلې او هغه څه چې باید دې ترسره کړی وای نورو ترسره کول. دې ته هیچا ونه ویل چې راشه، خپله همزولې او خوږه خورینګه دې په خپلو ګوتو په مینه مینه سینګار کړه. هو، غوټۍ اوس هغه غوټۍ نه وه. دې دومره اجازه هم نه لرله چې په ناوې دې لاس قدر هم ولګوي. دا ځکه چې غوټۍ اوس د یوه یتیم ماشوم مور وه.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې د یو نازک خیاله او هندي سبک شاعر کاظم خان شیداد د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
کاظم خان شیدا. کاظم خان شیدا د افضل خان کشر زوی، د اشرف خان لمسی او د خوشحال خان کړوسی دی. د خپل وخت مروجه علوم ولستل او له مطالعې سره ډیره مینه وه. څنګه چې شیدا له یوې علمي او ادبي کورنۍ راوتلی دی، له بلې خوا څخه د ډیره موده په هند کې په جلاوطنۍ سره تیره کړې ده. نو ده د خپل ژوندانه ټول اړخونه د سوزندو اشعارو په قالب کې واچول او د زړه تسلي پرې وکړ. کاظم خان شیدا خپل دیوان د محمدی صاحبزاده په سپارښتنه او د خپل رور محمد عابد خان په غوښتنه په 1101 هجری کې ترتیب او بشپړ کړ. د کاظم خان شیدا په شعر کې د تشبیهاتو او استعارو اباسین غرزنګونه وهي او د نازک خیالي نیلې پکې لکه د سیلې او باد ډیر ګړندۍ روان دی. د شیدا دیوان د عشق، مستۍ، جوش او حرارت سره لمبا او د ساړه او بی سوز ژوندانه لپاره د غضب ګروړه ده. کاظم خان شیدا د حمید بابا د نازک خیالۍ د مکتب غختلی او قوي ملګری دی او د پښتو ژبې یو پیاوړی شاعر ګڼل کیږي. که د شیدا دیوان ولټول شي نو هلته به دا پته ولګیږي چې شاعر یوازې د ګل، بلبل، شمې، پتنګ، خال و خط، عشق او معشوق شاعر نه دی، بلکه د هغه په کلام کې جغرافیوي، اجتماعي، اخلاقي، وطن پرستی، فلسفي او د ژوندانه ډول ډول مضمونونه پراته دي. د شیدا په شاعرۍ کې چې کوم شی ډیر زموږ تر سترګو کیږي، هغه د وطن یاد او د هیواد مینه ده. خو ګوریدونکو، دا هم د کاظم خان شیدا له اشعارو یو نمونه. ستا مهجور له ډیره درد آه فغان کړ، ستا مهجور لډیر درد آه فغان کړ، کويشتلی توتی چیخ په هندستان کړ. ستا مهجور لډیر درد آه فغان کړ، کويشتلی توتی چیخ په هندستان کړ. پیراهن را باندې تر لکه حباب شو، پیراهن را باندې تر لکه حباب شو، خپل سترګو چې په ما باندې باران کړ. د سیلاب په یقین عین ویرانه ده، د سیلاب په یقین عین ویرانه ده، چې گذری نن زما په خانومان کړ. ورته وګوره سایه د مهتابۍ ده، ورته وګوره سایه د مهتابۍ ده، که یې خط له سپینه مخه نمایان کړ. شیدا درست پلا دوا دردونو ډک دی، شیدا درست پلا دوا دردونو ډک دی، ما چې بیرته لکه زخم ستا دیوان کړ. ستا مهجور له ډیره درد آه فغان کړ، کويشتلی توتی چیغ په هندوستان کړ، کويشتلی توتی چیغ په هندوستان کړ.
ډاکټر همدرد یوسفزای د کوزی پښتونخوا هغه ځوان شاعر دی چې د شاعری ځانګړی اسلوب لري. نوموړي د غنی خان د یو نظم د جوړښت پر بنسټ نظم لیکل چې د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې به واورو. لالا جانا وطن څه دی جانی دا د ایمان برخه. لالا جانا وطن څه دی جانی دا د ایمان برخه. وطن ژوند دی او جانان دی هم په دې می پوخ ایمان دی. لالا جانا جنت څه دی جانی دا د مینې کور دی. د خپلواک اختیار احساس ته سار مان دی ستا په لاس ته. لالا جانا سفر څه دی جانی دا بد بلا دا په ژوندونی جهنم دی. شپه او ورځ یو شانتی غم دی. لالا جان هجر څه دی جانی دا د ژوند شعور دی. دا د حسن جوړی دل دی د احساس پور سی زل دی. لالا جان پښتون څوک دی لالا جان پښتون څوک دی جانی څه به درته وایم پښتون وږی او نهر دی در په در خاورې په سر دی. لالا جان ترهګر څوک دی جانی دا سړی خواره دی د پردی کورونو غل دی دغه تور دی او کسر دی. لالا جان امن څه دی جانی دا جنت جنت ته دا حسین دې د کاونټرو هم د زرکو بیګرو. لالا جان وصال څه دې جانی دا د مینی قبر. وصال مرګ فنا کی دل دی سا واته دال ګوګل دی. لالا جان تسنیم څه شو
د خپل قد په سوري کې نمو دم دخبل قد بسوری کی نمو دمشم بتسلیم نیشتد ومن ایسا نونا بتسلیم نیشتد ومن.
لالا جان تسلیم څه شو جانی دومره تر خبر یم دارمان پورته دې تللې کړې دلې لړزې دلې. لالا جان زوانی څوي جانی دا د ژوند خواګوي د مستۍ په لار تلل وي د ګلونو کر کول وي. لالا جان عشق څه دې لالا جان عشق څه دې جانی عشق نوم د جنون دې. عشق د خدای په لور تلل دي پردي زړونه خپلول دي. لالا جان کابل څه دې جانی خار د رنگینیو دا په دې دنیا جنت ته د افغان د زړه راحت ته. لالا جان بوډا څوک دې جانی چې د ژوند د تیخته کاندي بوډا داسې یو سړی وي چې پرتیر د عشق سپرلې وي. لالا جان سیاست څه دی جانی دا لو عبادت ته د جمهور ناوې ښکلا دا سیاست فکر رڼا ده. لالا جان آهنګ څه دی جانی دا د زړه آواز دی. آهنګ درد لره درمان دی د ژوندون د حجرې خان دی. لالا جان ټپه څه ده
خال به د یار د وینو کې اکدم چشین کی باغ کی گل گلاب و شرموینا
پما بطور لحد گلزار کڑی کدی زما لوینو و حل خالونا.
لالا جانا ٹپت سد جانی دا زما تاریخ دے دا تاریخ او نفسیات تی دا خوگمن و حکایت تے. لالا جانا جنگ چت سدے جانی زور و بکی دل دی جنگ شکست و بیلات تے یو تا کم دے بل تا زیاد تے. لالا جان ژوندون څه دی جانی دا یو معما دا ژوندون نوم د محبت ته چې دا نوینو قیامت ته. لالا جان سوات بچوی جانی سوات تاله ترغه دی سوات حسین لره جنت ته هو دا تا ته امانت ته. لالا جان رقیب څه دی لالا جان رقیب څه دی جانی دا حسن شریک دی رقیب هم د خدای بندوی چې مین ستا په کعبه وی. لالا جان اجمل څه شو جانی روح کی می دیره دی خوار پختون ل جنت ګوري کپ کور وی کپ ګور وی. لالا جان خال بچوی جانی خال وی نظر ماته ما تو زړونو ل رڼا وی سوی زړونو کی خکولا وی. لالا جان وړکه چوی جانی وړکه زړه چاودون وی وړکه نیمه تماشا وی لکه ماته ای نوی. لالا جان لور وی څنګه جانی لور د مینی نوم وی لور د حسن فرښت وی د وختونو اندیښنه وی. لالا جان شعر چوی جانی زیر د الهام وی جانی زیر د الهام وی شیر وینې د زړګی وی شیر حسن او مستی وی. لالا جان قاضی څه شو جانی مرګ سره په جنگ دی قاضی ډیر په ژوندون ګران دی ډیر سختو کې روان دی. لالا جان نزار څه شو لالا جان نزار څه شو جانی قام پسی به ورک وی سترګو جنگ کې چرته ګورا نه په پورا نه په سپورا. لالا جان بابا کوم دی جانی تتری خبر نه ننګرهار کې مالت ته مرګ یې هم مزاحمت ته لالا جان جنې څوی جانی ژوند تر بغیر نوی جنې خپل تخلیق کار دی د ارمان مینی پلار دی لالا جان شانګ لڅدا جانی ټول غریبی ده د سرو سپینو تورې دل دی د ظلموس کار کې دل دی لالا جان بے بوت صدا جانی ستا د ژوند کعبه ده د خوبونو شهزادګۍ ده د یادونو خاپېرې ده لالا جان غنی څوک لالا جان غنی څوک جانی زړونو کې بادشاہ او غنی پلار د فلسفې او د خمار او د پیالې او لالا جان شراب سدی جانی د جنت باغ می وده شراب نور دی او سرور دی چې خیام هم پر مخمور دی لالا جان اخبار څه دی جانی وخت خرابول دی لالا جان اخبار څه دی جانی وخت خرابول دی اخبار مرګ او حادثې دی د وختونو جنازې دی لالا جان دوبی څه دی جانی کور د سرمایه دی د سرونو یو غوبل دی د سیمټو جوړ زنګل دی لالا جان بو ست سی جانی ژوند ګلا کول دی بو سم مینه د خکلا د ادمینو زړونو غلا د لالا جان نو زت څوک يم لالا جان نو زت څوک يم جانی تروغ لیونه یی ته د خپل ځان په لټون یی د بابا د فکر یون یی لالا جان تن څوک یی جانی ستا پختون لالا يم لالا جان تن څوک یی جانی ستا پختون لالا يم زم مزدور يم پختون يم د پختو لیلا مجنون يم